شپږ بجې دی. السلام علیکم، د ازادي رادیو د مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه فریده هوټ سیفی له خپل همکارانو سره درته خره خلاصوم. او ریچې د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزیران نن په ولسی جرګې کې سلوي اعتماد شول. دا چې ولسمشر کرزی به اوس له دوی سره څه کوي په دې اړه مو د یو سیاسي کارپوه نظر غوښتی دی. افغانستان د خبره رد کړې ده چې ګنې د ملي اردو په لیکو کې پاکستاني اتباع شامل شوي دي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه فرشتي جلالزئی د نن ورځې د سیمې، نړۍ او افغانستان مهم خبرونه راټول کړي او وړاندې کوي.
د دې سات د مهمو خبرونو سرخط د کورنوي چارو او دفاع وزیران د ولسی جرګې لخوا بې صلاحیته شول. د کونړوالي وای د پاکستان لخوا تیر شپه لږ پیته راکټې حمله سوي دي. د سوریې رژیم د مسکو څخه د پور غوښتنه کړې ده. پره خبرونه واوري. ولسی جرګې نن د دفاع او کورنوي چارو د وزیرانو څخه د هغوی کاري صلاحیت واخیست. دوی باید د پاتې کېدو لپاره لشتلژه یو سلو څلرویشت د باور رای ترلاسه کړی وای. خو د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم مرتګ یوازې دوه اویا او د کورنوي چارو وزیر بسم الله خان محمدي نوي رای خپلې کړې. ولسی جرګې دواړه وزیران په کونړ کې د پاکستان لوري د پرله پسې راکټې حملو په خاطر د چټک او پر ځای اقدام کولو کې د پاتې راتلو په خاطر ورغوښتي وو. د ولسی جرګې مشر د جمهور رئیس حامد کرزي غوښتنه وکړه چې د دوغو دواړو ځایونو لپاره نوي کسان جرګې ته معرفي کړي. د وای موږ له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړو چې ډېر ژر په شرایطو برابر کسان د باور د رایې ترلاسه کولو لپاره جرګې ته راوپیژني. د جمهور ریاست اعلامیه وایي چې ولسمشر به سبا په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. د کونړ والی ویلي چې له تېر شپې راهیسې د پاکستان لخوا د دې ولایت پر دنګام ولسوالۍ د شترلژه شپېته راکټې حملې سوي. فضل الله واحدي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی. افغان ورزشکار مسعود عزیزی نن د لندن په اولمپیک کې د نارینه وو د 100 متره ځغاستې په سیالۍ کې ګډون وکړ. مسعود عزیزی د نهو ورزشکارانو په ډله کې وځغاست. 100 متره واټن یې په 11.1 ثانیو کې وواهه او تر دوه تنو مخکې شوی دی. مسعود عزیزی تر دغه سیالۍ وروسته ازادي راډیو ته وویل:
صافي صاحب، باید ما کوشش نهایی خیر را کنم که تا من د مسابقات آینده مدال برای افغانستان
کنم. زه باید سلو که حتی وکرم دی وی چو پراتلونکو که د افغانستان لپاره مدال واخلم. مسعود عزیزی ویل چې په افغانستان کې د ورزشکاران لپاره د تمرین وسایل او شرایط نشته. او د پروان امنیتي مسؤلین وایي وسلوالو مخالفینو نن د دې ولایت په بګرام ولسوالۍ کې شپږ تنه ولسي کسان وژلي دي. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې ارتباط څه نه ویل شوي. د سوریې رژیم د غربي دولتونو د بندیزونو د اغیز کمول لپاره د مسکو څخه پور غوښتی دی. دا مسله پر نو وخت د سوریې د مالیه وزیر اعلان کړه. وی ویل چې دا پور دوی په سوریه کې روان اقتصادي بحران د حل لپاره غواړي، خو په دې ارتباط یې نور جزئیات نه دی ورکړي. د مسکو لوري تر اوسه ځواب نه دی خپرسوی. خو د سوریې د مالیه وزیر ویلي چې مسکو د دوی پر غوښتنه د غور ژمنه ورسره کړې ده. په سوریه کې د ایران د سفارت یو چارواکي مجید کامجو نن وویل چې 43 ایرانی زیارت کوونکي په دمشق کې تشتول سوي دي. مجید کامجو د ایران دولتي چلوزون ته نن وویل چې وسلوالو تروریستي ډلو دغه زیارت کوونکي د دمشق هوایي ډګر ته په لار کې تشتول دي. کامجو ویلي د دې کسانو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه لري او د سوریه حکومت یې د لټولو عملیات پیل کړی دي. د سوریه د رژیم د اپوزیسیون ملي شورا مشر عبدالباسط سیدا وایي چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره د امنیت شورا څخه د باندې د حل پیدا کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون یو پریکلیک تصویب کړ چې په سوریه کې د رژیم لخوا د درنو وسلو څخه استفاده او لګړمیشتو سیمو څخه د پوځیانو د نه ایستلو غندنه کوي. عبدالباسط سیدا پرون د عراق په اربیل ښار کې خبري کنفرانس ته په دې اړه او د کوفی انان د سولې د پلان په اړه وویل:
نحن بعد ان وجدنا بان ابواب مجلس الامن باتت
دوی موږ د امنیت شورا دروازې تړل دي ومندلې. نو له شورا د باندې حل لټو. زموږ په باور د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پریکړه لیک زموږ د هڅو په چوکاټ برابر دی. د سوریې ملګری ګروپ او عرب لیگ به نوی ګامونه واخلي. خو دغه حرکت په دوحه کې د عربي هیوادونو د وزیرانو په غونډه پورې تړلی دی. په نهایت کې ټولې هڅې د رژیم پر ختمولو او د سوریې د خلکو د انقلاب اهدافو ته پر رسیدو راڅرخي. د ایران د دفاع وزیر احمد واحدی نن پر دولتي چلوزون اعلان وکړ چې د لند واټن وشتونکو مزایلو بریالي ازموینه یې کړې ده. د ایران اسلامی جمهوریت خبری آژانس د دفاع د وزیر په حواله ویلی چې د فاتح یو سلس مزایل نوې او پرمختللی ډول په 300 کیلومتر واټن کې هدف ته رسیږي. دغه مزایل د فارس خلیج او عمان سمندرګي په شاوخوا سیمو کې ځایونه وشتلای سي. د لیبیا د ترابلس په ښار کې په 14 کینن یو تن ووژل سو. چاودونکو مواد په موټر کې شوبدل سوی وو او امنیتي ځواکونه ویلي دي چې د پیښې د عاملینو د موندلو لپاره تحقیقات پیل سوي دي. د سعودي عربستان په ختیځ ښار قطیف کې پرون وسلوالو کسانو د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه. د سعودي دولتي خبری آژانس اس پی ای ویل چې په حمله کې یو پولیس وژل سوی او یو بل زخمی دی. د سعودي دولتي خبری آژانس د هیواد د کورنیو چارو د وزارت د ویان منصور ترکی په حواله وایي چې د پولیسو سره په مقابل ډزو کې یو حمله کوونکی هم وژل سوی دی. او د شمالي کوریا دولتي خبری آژانس نن وویل چې په وروستیو سیلابونو کې په دغه هیواد کې 198 تنه مړه دي او 400 تنه لا درک سوي دي. د کوریا مرکزي خبری آژانس وایي چې شدیدو بارانونو او سیلابونو لشت لږه 200 کسان بې کوره کړي دي او تر 15,000 جریبه کښتونه یې تخریب کړي دي. شمالي کوریا مخکې لا د ملګرو ملتونو د سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې ده.
دا ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران نن ولسی جرګې سلب اعتماد کړل. دا چې ولسمشر کرزی به اوس له دوی سره څه کوي یو سیاسي کتونکی وایي.
زه فکر کوم چې دوی به سبا داسې چم وکړي. وزیر دفاع به رخصت کړي، اما وزیر داخله به په یو پلمه وساتي.
دا چې ولې به د کورنیو چارو وزیر وساتي په دې اړه به مفصلې خبرې واورئ. افغانستان د خبر رد کړ چې ګنی د ملي اردو په لیکو کې پاکستانی اتباع شامل شوی دي او د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې په خوست کې څه باندې 40 تنه مشکوک وسلوال نیول شوی دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران نن ولسی جرګې لخوا سلب اعتماد شول. دواړو 50 جمع یو رای پوره نه شو کړې. د استیزا سبب دا و چې د وکیلانو په وینا دواړو وزیرانو د هیواد پر سرحدي ولایتونو د پاکستان د بریدونو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. خان محمد سین په دې اړه باندې معلومات راټول کړي.
د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په استیزایي غونډه کې د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک دوا ویا موافقه او یو سلو شپک سلویخت مخالف رای او د کورنیو چار وزیر جنرال بسم الله محمدی نوی رای موافقه او یو سلو شپک ویشت مخالف رای خپل کړي، چې په دې صورت کې دواړو وزیرانو 50 جمع یو رای پوره نکړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د رایو نتایج داس اعلان کړل.
استر پاسور بسم الله محمدی وزیر امور داخله رای تایید 90
د کورنیو چارو وزیر ستر پاسوال بسم الله محمدی نوی موافقه او یاسل شپګوشت مخالف رای یوړلې. همدارنګ د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک دوا ویا موافقه او یاسل شپګ سلویخت مخالف رای یوړلې، چې په دې اساس دواړو نشو کړای چې 50 جمع یو رای پوره کړي. دواړو وزیران سلبي اعتماد شول. ل جمهوریت څخه غواړو چې په لګه موده کې ورکسان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د سلب صلاحیت کېدو وروسته ویلي چې په دې حق له بده یک شنبه پورې تصمیم ونیسي. د دفاع د وزیر د استیزا دلیل دا و چې د هیواد په سرحدي ولایتونو کونړ، ننګرهار او نورستان د پاکستان له لورې د راکټونو مسلسل بریدونه کیږي، خو د دفاع وزارت مخنیوي ته لازم اقدامات نه دي کړي. او د کورنیو چارو د وزیر استیزا د دې لامل شوی و چې یو خدا وزارت د پاکستان له لورې د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغله، او بل دا چې په دې وزارت کې فساد او بې کفایتي زیاته شوي او حکومتونه پکې نه عملي کیږي. د دفاع وزیر وویل د پاکستان د بریدونو په وړاندې ځانګړي ځواکونه تنظیم کړي او ځینې قطعات په لازمو وسلو او مهماتو سنبال کړي. د امریکا د ستراتیژیک تړون د موادو په پام کې نیولو سره مسله له امریکایي پوځي چارواکو سره شریکه کړي او د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د دریګونی پوځي کمیسیون سره هم مطرح کړي ده. د موبایل سره لدې چې پاکستان تر اوسه پر کونړ له بریدونو انکار کوي، خو ویل شم چې دا بریدونه پاکستان کوي. د موبایل
نزدیک ی از پاکستان فایر میشه دولت پاکستان و
دا چې د پاکستان د اردو یا دولت لخوا وشتل کیږي په دې کې باید هیڅ شک ونه لري. دا د 150 توپ ورستې نه خړه چې لا موږ سره ده چې د پاکستان له لوري توغول شوی ده.
لدی ورسته په دې خاطر چې آیا د وزیرانو پښتنه د قنات وړ دی او کنه، یو علنی رایګیری وشوه خو نتیجه ورنکړه او خبره د صندوقونو یې خودل ته ورسیده. د صندوقونو د رایو شمیرلو خو ده چې دواړه وزیرانو موافق رای خپل نکړي او سلبی اعتماد شول.
اوس پښتنه دا ده چې ولسمشر کرزی به د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو سره چې نن سلبی صلاحیت شو څه ډول چلند وکړي. ساعت مخکمه سیاسی کتون کې یونس فکور وو پوښته راته ویل
زما احساس دا دی چې په دواړو کې خوښ نه و چې د لاسه یې ورکړي. دلته زموږ د مخ انقلاب داسې وه چې دی د وزیر دفاع ناراضه دی، ځکه هم په ولسي جرګه کې خپلو طرفدارانو ته اجازه ورکړې شین چراغ یې ورته لګولي چې دا کار ته به کوي، اما محمدي یې نه و خوښ چې د لاسه ورکړي. زه فکر کوم چې دی به سبا داسې چم وکړي، وزیر دفاع به رخصت کی، اما وزیر داخله به په یو دغه وساتي په یو فلمه وساتي.
ولی ولی به د کورنیو چارو وزیر وساتي او په ځنګړې توګه باندې ستاسو فکر څه دی؟ په څه دلیل یعنی
په ځنګړې په دې چې د یو سیاسي ائتلاف دلچسپی د دې سره لري چې مارشالو بل د دې خوا په خوانی شمالي تلواله دا د ځان خوشاله وساتي او کده بل کاندید درلود یو څوک را مطرح کاوه او یا خپل بیا په قانون کې یو لوبه کوله، نو د دې خوا او د اعتماد او باور ورسي دا ملګري لکه څنګه چې موږ ځینې ځایو کې اورېدلي دي چې دی غواړي که یو کرځی ملاتړ وکړي په آینده انتخاباتو کې او که یو کرځی باید یو ملي ټیم جوړ کړي. ملي ټیم په دغه پخواني شمالي ټلواله د مسعود طرفداران چې دغه وزیر داخله دی یونس قانوني دي چې دلته حاضر دي، چې یونس قانوني ممکن ورغوښتي ورته ویلي چې د قیوم سره د معاون پایس باندې. زه فکر کوم په دې کې د کرځي لوبه ده، دوی به تلاش وکړي چې محمدي پرېږدي. ولې وردګ اوس په کوم ډلې او حزب خاصه طرفداري نه لري، هغه حضرت صبغت الله مجددي خپل ګیلاني چې د پرېز کې واغه زهیر دي، دا غیظ دونه توانایي هم سیاسي مطرح نه دي، هغه به لکی او بل لکی دا دی چې هغه نو چې د غربیانو سره لکه چې ویل کېدل په خوام دی په هغه انتخاباتو کې چې دی باید انتخاب شوی وزیر دفاع دورته ویلي دي اطلاعاتی چې تاته چاپی سیدر کړي وي چې وکیلان یې سیدر کړي دي. زه فکر کوم دی به ځینې ناراضه دي، د غربیانو سره یو څه همکاري لري، د ده سره سردی به ایله کړي او محمدي به وساتي.
دغه افغانستان د اوسنیو حالاتو ته په نظر کې نیولو سره مثلا هلته په کونړ کې هره ورځ د پاکستان له لوري توغندي راورېږي، خو او شانورې نامنۍ که په نظر کې ونیسو، نو دغسې دوه کلیدي وزیران چې لري کېږي، او ستاسو په نظر دا به په دې امنیت باندې اثر ونه لري دغه اوسنی وضعیت په دغسې حال کې؟
کومه چې دلته داسې معلومیږي چې چندانې په دې عمل کې چې وزیر دفاع ملګري وو یعنې قومي کېږي نه، او نه به محمدي وکړای شي او نه به وزیر دفاع وکړای شي چې وبل یا تشنج ایجاد کړي. زه اتله فکر کوم چې د امنیت د ښه والي په باب بله په خپل د وزارتو کې یو ژوژ را ایجاد شي، یو امیدواري به را ایجاد شي، او ولس چې دا دغه دي چې تر اوسه دا کارونه سم نه کېده، د کونړ دفاع نه کېدل، دا د دوی موجودیت و اوس که نوی سړی راشي هغه به د نوي طرح پر اساس باندې ګوندي دي مازلو ته د افغانستان لار د حل پیدا کړي. زه فکر نه کوم چې دا دي د امنیت د خرابوي په جهت کې کوم رول ولوبوي. حتی زه وایم چې دا آینده وزیر کراتی لا به وډارېږي او دغه سوالونو ته چې د دوی څه مطرح سی و ژر به لار د حل پیدا کړي، هم په وزارت داخله کې هم په وزارت دفاع کې.
سیاسي کتونکي یونس فکور وو. ولسمشر کرزی وایي د یکشنبه په ورځ به د ولسي جرګې د هغې پرېکړې په اړه تصمیم ونیسي چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران یې بې صلاحیته کړل. څېړونکي وایي په کوم جدیت سره چې نن ولسي جرګې د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو په اړه چلند وکړو باید چې له دندو لرې شي. تر دې مخکې چې کوم وزیران د ولسي جرګې لخوا بې صلاحیته شوي، ولسمشر کرزی د اوږدې مودې لپاره د سرپرستو وزیرانو په توګه په څوکیو ساتلي دي. خو آیا د اوسنیو وزیرانو په اړه به هم د ولسمشر کرزی ځواب هم داسې وي؟ سیرونکی د ولسمشر کرزی د نننۍ پریکړې پاړه سوی په دې اړه تفصیل له کابل د جمیلې ظریف پر راپور کې اوري.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي د ولسی جرګې په روانې دورې کې د لومړی ځل دی چې دوی په یو بېسارې پرېکړه کې دوه مهم وزیران سلب صلاحیت کوي. ځینې کارپوهان د ولسی جرګې د دې پرېکړې هرکلی کوي. یونس فکور یو له دغو کارپوهانو څخه دی. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو سلب صلاحیت کول به نورو ټولو هغو چارواکو ته هم درس شي چې په خپله دنده کې له ناغېړۍ څخه کار اخلي.
په دې به د افغانستان چارواکو او وزیرانو داسې درس واخلي چې دا څوکۍ تر ابده پورې نه دي. دا څوکۍ موقتي دي. دا څوکۍ په دې پرې ماډل لري که ولس درسره ناراضه وو، کار دې نه و کړي، پارلمان درسره خوښ نه و، نو کېدای شي چې څوکۍ دې د لاسه ولاړ. په یو ډیموکراتیک لوبه کې چې پارلمان نن ولوبول باوجود دې چې ستونزې درلودلې، دا سبب د دې سو چې قوي وزیران د اعتماد رایه وانخلي.
ولسي جرګې د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ او د کورنۍ چارو وزیر بسم الله محمدي پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو او ځینو نورو ستونزو له امله استیزا او سلب اعتماد کړل. که څه هم د ولسي جرګې غونډې ته په وینا کې دواړو وزیرانو له خپلو فعالیتونو څخه دفاع وکړه، خو د ولسي جرګې غړیو د دوی څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې. خو یو بل کارپوه اسحاق اتمر به وایي چې دای د ولسي جرګې پریکړه نه ستایي او نه هم ردوي. دای وایي ولسي جرګې په دې پریکړې سره د حکومت سارنې په برخه کې خپل جدیت وښود.
زه دا وایم چې که ولسي جرګه همدغسې زموږ مقامات راونیسي او دوی نه استجواب وکړي، استیزا وکړي، خپل فیصله وکړي. زه نه وایم چې دا فیصله ښه فیصله ده که دا فیصله بد فیصله. زه دا وایم چې دغه روان یا دغه تګلاره ښه دی. یعنی هر څوک چې یو کار کوي د هغه ځوابګوی باید وشي، دغه مسؤلیت باید په غاړه واخلي. همیشه باید هغه کسان پښتنه وشي چې هغوی زموږ مسؤولین دي، چې هغوی د دې مهمو پوستونو خاوندان دي، دې نه باید دغه پښتنه وشي.
شاوخوا دوه اونۍ مخکې یو شمیر وکیلانو د هیواد پر امنیتي ارګانونو انتقادونه کول چې د پاکستان لوري د راکټي حملو او د زنجیرۍ وژنو په مخنیوي کې پاتې راغلي. په خوا په ځینو مواردو کې جمهوري ریاست د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو د سلب اعتماد کولو پریکړې رد کړې او هغه یې غیر قانوني بللې. د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو د سلب اعتماد کولو د پریکړې په اکله د جمهوري ریاست ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس به په دې اړه د یکشنبې په ورځ خپل تصمیم ونیسي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
له خوست او کابل څخه د امنیتی حالاتو په اړه راپورونه په روانه خبری مجلې کې اوریدل شي. خوست دا چې د افغانستان د دفاع وزارت او په ملي اردو کې د پاکستانی اتباعو د شمولیت په اړه د پاکستانی رسنیو راپورونه رد کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډیر شمیر افغانان لیواله دي چې د ملي اردو له لیکو سره یوځای شي، خو دوی د یوې پاکې او په عین حال کې دقیقې پروسې له لارې جلب او جذب کوي. عصمت سروان د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې راخسته.
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې غنی د خیبر پښتونخوا ایالت د چترال او ملاکند سیمو بې روزګار ځوانان د افغانستان د ملي اردو له لیکو سره یوځای کیږي. پاکستانی رسنیو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د ایالتي وزیر میا افتخار حسین په قول ویلي چې دوی په دې اړه د پاکستان پر رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو د حقیقت د معلومولو لپاره تحقیقات کوي. د پاک تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر همداراز وویل ویل کېږي چې د خیبر پښتونخوا د چترال او ملاکند لری پرتو سیمو ګڼ شمېر بې روزګاره ځوانان د شما آشت په خاطر د افغانستان د ملي اردو په لیکو کې شامل شوي دي. د ده په وینا د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلي چارو وزارتونو دې مسئلې ته جدي پام اړولی او د ملاکند سیمې کمشنر هم د هغو کسانو په اړه د معلوماتو د ټولولو امر کړی چې تر اوسه پورې د افغانستان په ملي اردو کې شامل شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت یو ویندوی دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د جلب او جذب لپاره ډیر پاک او شفاف طرز عمل لري چې پر اساس یې هر څوک په ملي اردو کې نه نیول کیږي. دولت وزیری د پاکستانی رسنیو ادارات کړه ویل په افغانستان کې د نن کافی شمیر خلک شته چې په ملي اردو کې شاملې دوته پوره لیوالتیا لري.
منګ دې ته ضرورت نه لرم چې بهرنیان په خپله اردو کې ونیسو د په دې هکله باندې زموږ کاش استخبارات زموږ ټول امنیتي ارګانونه کار کوي د دې په هکله باندې که څوک داسې هڅه وکړي چې نن ملي اردو ته بهرنی راشي یا په دې هکله باندې هڅه وکړي چې ځان سرباز کړي د دې مخه نیول کېږي په هیڅ صورت باندې موږ خارجي نه پرېږدو
ټاکل شوې ده چې د سږکال تر پایه د افغانستان د ټولو امنیتي ځواکونو شمېر 2,250,000 ته ورسول شي او د راتلونکي کال تر نیمایي پورې د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ځواکونو د روزلو پروسه تر هغه څه چټک پرمختللې چې دوی په پام کې درلودله.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست امنیتی مسولان وایي چې تیر شپه او نن سهار د افغان د ځمکنیو او د ائتلاف د هوایي ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دې ولایت د علي شیرو او موسی خیلو په ولسوالیو کې درویش تنه وسلوال طالبان ژوندي نیول شوي دي، اته تنه مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
افغان ائتلاف ځواکونو په خپل تازه عملیاتو کې د خوست په دوو ولسوالیو کې درویشتنه مشکوک او سوال طالبان نیولې دي. په خوست کې مشت ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسول تورن چارلس په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل دغه ګډ عملیات د کشفي موظفینو د ماسقو اطلاعاتو له مخې نن سهار وختي د خوست د علیشیرو او مساخیلو په نسبت نارامه ولسوالیو کې ترسره شوي دي. د په خبره نیول شوي کسان دا مهال د ائتلافي ځواکونو په نظارت خانه کې ساتل کیږي او پوښتنې ځینې روانې دي. بلخوا د خوست امنیه قمندان جنرال سردار محمد زی هم د عملیاتو پخلی وکړ او زمینی دغه پر جزئیاتو د سرنا واچوله.
د عملیاتو په ترڅ کې دروش کسانی ورشوې دي چې شل افرشیرو کې دوی په مشاخلو کې په خوست مرکز کې تنول شوې دي. هغه بیا تصفیکی او تصفیه په نتیجه کې ولې درې شي څوک جرم لري او څوک نه لري.
امنیه قمندان ول په دواړو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د ګډو ځواکونو پر وړاندې وسوال مقاومت نه دی شوی او ملکی وګړو ته هم کوم زیان نه دی رسیدلی. نوموړي د پښتنې په ځواب کې چې ویل کېږي د ګډو ځواکونو په ترسره شویو عملیاتو کې یو شمېر بېګنا ملکی وګړي هم نیول شوي دي وویل که د لومړنیو څېړنو په بهیر کې ثابته شي چې د نیول شوو کسانو څخه یو شمېر بېګنا دي نو هرو مرو به یې په خوشي کېدو اقدام وشي. د جنوب ختیځ زون اړوند په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې په دې وروستیو کې د دولت د وسوالو مخالفینو پر ضد افغان ائتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې زیاتوالی راغلی. په دې لړ کې د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې د مسؤل د معلوماتو له مخې تېره شپه هم د خوست او پکتیا ولایتونو ترمنځ په پرته سیمه د منګلو په جانخیلو کې د ائتلاف د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې اته تنه مرخه کوونکي وژل شوي او دوه نور په ټپي حالت کې ژوندي نیول شوي دي. خو سوال طالبانو تر دا مهاله د ګډو ځواکونو له لورې د نیول شویو او وژل شویو کسانو د هویت په اړه چې څوک دي رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په کابل کې د بل امنیتي پیښې په اړه باندې راپور لرو. د کابل ښار په ختیځ کې نن سهار د ملي امنیت د عسکرو او د ولسی جرګې د یو وکیل د ساتونکو ترمنځ نښتې کې د وکیل یو ساتونکی وژل شوی او درې تنه ټپیان دي. د ولسی جرګې غړي وایي چې دا نښته د تلاشۍ په سر رامنځته شوې ده. د دې پیښې په اړه د ملي امنیت ریاست تروسه سن دی ویلي. زکیر یاسین نذیر په اړه ریپورت لري.
په دې نښته کې د ولسی جرګې د غړي امیر جان دولتزی یو ساتونکی وژل شوی او درې نورې ټپیان دي چې د یو روغتیايي حالت نازک دی. په ولسی جرګې کې د ننګرهار استازي عبدالغفار ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه او ویل چې د دوی ترمنځ شخړه د تلاشۍ پر سر شوې. نوموړی وایي چې د ملي امنیت ځینو ساتونکو د دولتزی د موټرونو له تلاشۍ وروسته اجازه ورکړه چې لاړ شي، خو یو شمېر نورو امنیت کارکوونکو اجازه نه ورکوله. نو کله چې د نوموړي موټر ترې حرکت کړی د ملي امنیت عسکرو پرې ډزې کړې. ښاغلی غفار وایي چې د ولسی جرګې غړی نن سهار وختي له ننګرهار څخه کابل ته روان وو چې د کابل د 12 ناحیې په حسین خیلو سیمه کې دا پیښه رامنځته شوه.
د دې بالیګانو سلام اسې چې کړی دی دا یو څه تورې روان شي بل څه نه شي تلو درېږي تاسو دا چې زلک مخکې تیر شم اپډیټ ابدې وشو تر دې ته شاته د غستون شمه چې راته چلو شو نو دلته دوی خو د درېزه دغه کې ولاړو ولې سره کوم څه ته دغه خو دې ګمو دغه د چلو ته انتحاري دی هغه
سرنګوالی پاړه د ملي امنیت د ریاست مطبوعاتي دفتر نظر هم واخلو خو هغوی په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو اوس هم مولانا صدیق الله فدایی او د ازادي رادیو البته د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إسلام أو دي إسلام سترو بيشوايانو زمنغو تاسي رهبرانو أو صحابو منغو تاستا دا تعليمات را کري دي چه شخصي بغض و عداوت شخصي دخمني بايد سره په إسلام كي ونلري. هر شيء چي اغا الحب في الله والبغض في الله دي خدای پلارکی دي خلق سرا مینا و محبت او تول دي او دي آغا چا سرا چه اعمال بدی انسانی طولنی تا بد رسوی دي آغوی اخلاقی میارونا دي بشری جامعه پا خلافی دي آغی خلق سرا پزرکی نفرت کول دا دی اسلام آغا دا. لیکن دی انسان نب نفرت نکی دی آغا دی عمل نب نفرت کوی. یو انسان با هیس وقت نملامتوی. انسانان پول چی دی اهل دی دعوت دی او قرآن کریم وای چی ودعوی لا سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن. تخلکو تا دی اسلام دعوت ورکا او پا حکمت سرا وموعظي حسنة باندي وجادلهم بالتي هي أحسن أو مجادلة وكا ومنطقي توغا سرا بخطوغا سرا ندا دي إسلام أصول وقوانين دي بدعوت كي إسلام دي دعوت دين دي إسلام دي منطق أو خبر دين دي إسلام خلق وطوائي چلا اکراه فی الدین پا دین کی جبر نشتا دي خلق باید پا جبر باندي تو کاغ نشی زکا بای دین او عقیده چی ده اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب بای دزرد تلنا عقیده راوزی او پا انسان پا عمالو که داخ کارشی دا زمنگ او تاسی دین ده زمنگ او تاسی دین باندی که منگ عملو کو او هغا دی سیاسی او قدرت دی مسائلو دی پار استعمال نکو او پا اسلامی احکامو او اخلاقو باندی وچه لیگو نونن ببیا دی صدر اسلام گوندی دی دنیا دی گوٹ گوٹ نخلق ازا جا نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا نو پا دل دل بخلق پا اسلام کی داخلی گی او اسلام با دی اخلاقو دی جوند او دی عبادت دی خدای او دی بنده دی راز دی انسانانو سر دی خسلوک او پیوه حوصا طولنکی دی جوند نمونوی نو خدای تعالی دی منت دی اسلام پا احکامو دی اسلام پا اخلاقو او پا اسلامی عباداتو باندی توفیق را کی چه خپل نفس پا کابو کی راولو او دی دغ روجی پا میاشتی کلا چی او مسلمان کلا ایو سخت خبره کی من باید زغم ولرو من باید تیر شو دی اغی خبرینا او هغتا بالمثل جواب ورنکو زک پیغمبر دی خودیوی چه لیس المؤمن اللاغانون مسلمان هیچ وقتی کنزلی نکوی چا تا بد رد نویی هغی اصلاح دی پارا دی اصلاح دی پارا کوشش کوی دی دو ورونو پا مند کی دی سولی کوشش کوی پا کلی کی پا بانده کی پا مملکت کی پا جهان کی سولا دی زان سرا سولا دی طولنی سرا او سولا کی دی خپل خالق سرا جوند کول دی چه خدای تعالی بیا دغه کسانو ته چې دی دین مخالفتونه کوي په بعضی وختو کې ویلی دی چې دغه کسان چې دی دین دی هغه نه وزي نو هغوی دی د خدای او د رسول سره د جنگ اعلان کوي. نو موږ مسلمانان باید د خدای سره د رسول سره او د ټول اسلامي امت او انساني جامعې سره په سوله او روری که جوند وکو. خدای دی طول هغه کسان چی په اسلامی عالم که دی جنجالونو دی ورکولو دی سولو دی راوستلو او دی جنگ دی ختمولو دی پارا کوشش کهی خدای دی آغوی تا
توفیق ورکی خدای پاک دی هغوی کامیاب ولری. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم انه هو الغفور الرحیم.
د جرمنی له مونچن څخه مولانا صدیق الله فدایی و د سره روانه خبری مجله پای ته ورسیده. شپږ نیمه بجې کیدونکې دی. ملیا هراری ستډیو ته راغلې ده او د ازادي